چینن وځ به مرافس پلوستکی ولولو عبارت دی له لومړی مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د مالداري لارې چارې، درېیم وحشي ژوي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرافس پلوستکی ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. خوښه زده کوونکو، د لوست پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو مالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ولو. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې موږ تاسو د کرنې او د هغې اقتصادي ارزښت په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې او د دې ترڅنګ به موږ تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست پیل په شبو کې مې تاسو ټولو قدرمن زده کوونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دغه سوال به تاسو همدا اوس په خپل د ذهن څخه ځواب ورکړئ، او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل به بیا هم همدا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې د څارویو روزنه په څه ډول سره پرمخ وړل کیږي؟ یعنی څاروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ راځم اوس هم درنو زده کوونکو لوست پر لور باندې. دا چې موږ او تاسو ټول پوهیږو مالداري یا هم د څارویو روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د څارویو ښکار کول مخ پر بندېدو سول، یعنی مخ پر کمښت باندې راغله، مخکې پخوا وختونو کې چې ودرنه زده کوونکو څاروي به ښکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړی وروسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده، او دغه له عمل څخه به څاروي له منځه څخه تللې او ورځ تر بلې به دوی کمېدلې. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل، نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د څاروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروفه کړل، او نوي ژوند یې ځانو ته غوره کړی، او زیات شمېر خلک د څاروي په روزنه باندې بوخت شول چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه څاروي په روزنه باندې لاس پورې کړل، او د څاروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې مالداري او څاروي روزنه یو له مهمو دودیزو عنعناتو له جملو څخه ده زموږ په هیواد کې، چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د څارویو په روزنه باندې بوخت دي، او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ تاسو په تېر لوست کې ولوستله چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي، او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنو زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تېر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دښتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټوله د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا هم چنان د دې ترڅنګ کوچان بیا په بشپړه توګه سره د څارویو ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه څارویو د لارې څخه پوره کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنې وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوبولې ده، چې څاروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې اووه څخه تر لسو پورې برخه یې جوړه کړې ده، چې دا زموږ ستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. سربېره پر دې بیا خلک د څارویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د څارویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول او همچنان کلمې چې دي، د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه یې جوړه کړې ده، او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع په هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې له دې عمله څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، او له دې پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاوو د پوره کولو لپاره، لکه غوښې او شیدې، یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 8 کیلوګرامو اټکل سوي دي، چې د کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې هم چنان د یادولو وړ بله خبره چې د درنو زده کوونکو څلوېښت کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د څارویو د ساتنې ته هم زیان اړولی و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالی منځته راغلی او د اوبو کمښت منځته راغلی. نو په همدې خاطر سره یې د څارویو په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د څارویو د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستره بدلون راوسته. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو د کورنیو څارویو ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو څاروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څرنګه جغرافیوي ویش لري. هغه کورنۍ څاروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچري او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټوله هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کېږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بې دي درو نزده کوونکو چې د دې څخه ګټه اخیستل کېږي هغه دو حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د څارویو د محصولاتو په صادرولو کې برخه اخیستې ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغو برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپله موږ تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې څاروي په کښې کې روزل کېږي چې د دغو له عمله څخه هم موږ او تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې، پسونه، خره او اسونه او اوښان روزل کېږي چې د هغوی د شیدو، غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کېږي او دغه مالداري چې ده زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انانوي او کلتوري طریقه سره سرته رسول کېږي چې زیات کسان په دې باندې بوخت دي چې کوچي مالداران هم دغه دنده سرته رسوي. د دې تر څنګ قدرمنو زده کوونکو نن ورځ لوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په هکله خو موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللې طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللې بڼه سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کېږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهېدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي بڼه سره سرته رسول کېږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د څارویو روزنه په تکثري توګه سره په 1312 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1312 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري بڼه سره د حیواناتو روزنه پیل شول، نو بیا وروسته د هغه څخه په 1415 هجري لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل ښار کې د ناروغو څارویو دپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د درملنې لپاره یو حیواني کلینیک جوړ سو چې د دغه کلینیک یو موخه یوازې دا وه تر څو دوی وکولی سي د حیواناتو ساتنه وکړي. او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې وه هغه پخپله د عسکري قطعاتو، آسونه او یو شمېر نور مراجعینو د څارنه درملنه وه یا هم د څارویو درملنه او د هغوی علاج کول وه چې د هغه څخه وروسته په 1323 هجري لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت د قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژونکې ناروغي منځته راغله چې د دغې وژونکې ناروغۍ له امله څخه زیات شمېر غواګانې مړې شولې یا هم له منځه څخه ولاړلې چې وروسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1315 مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړل. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1315 هجري مریض کال کې یې شمېر شپاړس ته لوړ شو او په اوسني وخت کې بیا په هېواد کې د وتنري عواملو په هنځیو یو شمېر زیات شوي دي چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمون او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداري د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداري موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ د هغو جملو څخه لمړنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازه سره واښه یا هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سرویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې څلور ځلې دې ته خواړه برابر سي او هم چنان دې تر څنګ حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سرویو یا هم خپل حیواناتو څخه ساتنه وکړو کومې ناروغي سرچې دې مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې تر څنګ د زراعتي اصلاح شو نسلونو تجوید باید ډیرښت ووسی یعنی تجوید باید دې ترمنځ ووسی رنگارنګ حیوانات باید مستر اورل سي او هم چنان د حیواني کلینیکونو او پارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمی ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیواناتو د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو منظم ځای یعنی پارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سمه توګه سره په دې ځای کې ورسو هم چې نن د دې ترڅنګ درنوز د کوونکو د لوس راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزشمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو او سیمو لرونکو ځایونو کې ژوند کوي دغه ژوي چې دې درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي موږ ویلای شو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته ضرر رسوي یعنی انسان ته ضرر سیویل کار مار لړم فرانس مری دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته ضرر رسوي نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده په تیر بیا د هندوکش لري چې دی لوړې لري چې نو ژوري او شګرینې لمنې لري چې په دغه لمنې کې یې ژوي د پاره زمکه چمتو سوی ده چې جغرافي ارزښت له لن بهازه څخه په دغه ساحو کې ژوي یا هم وحشي ژوي ژوند کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمساره چونګاش مار او نور په افغانستان کې یوازې مار او ویش دوله پیژندل شوی دي او و دوله یې زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي نو د دې ترڅنګ تیلرونکي ژوي هم ستا چې یو سر شل دوله یې په افغانستان کې پیژندل شوی دي خو له بده مرغه څخه زیات شمېر اوس د منځ څخه تللي دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته ضرر رسوي نو درنو ځکه کو تر دې دم پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړي لومړنی سوال مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت ته ویل کیږي دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي دریم سوال مالداري او عصري پرمختللي طریقه تشریح کړي نور نو قدر موږ ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي شو وخت الله پمان
د جنونو د زده کړو لپاره ونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام من نک هله و احترامات می قبول کی قدر من اول علی زکان کو زبرش نا غفاری و زربه هم تاسو ټول تشرع خاص به ما د ول سم ټول کی جغرافیه مس من بهم لوستا هله د شتا ټول قدر من اول علی زکان کی برتر او جوړ صحت مند او سری او د صحت جامع مو پتن می تر نو زکان کو د چز ملوستا سو د جغرافیه مس من بهم لوستی نو هله د چیر تیر ورز لوستره بم په پراو در دقیق تور سره زکړو او سری جامع نیو لوستا امره کی ولری تر نو زکان کو مخله دین چیز استا ستنن ورز نیو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکان کی باید خپل زنا سرق پل دد ولسم ټولګي جغرافیه مزمن کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوټ کړي. خو جواب للی زکون کوز مرستا سو د نن ورځې د دویم لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ور باندې بحث ولرو عبارت دي له لومړی شمالي ختیځ سرحدونه، دویم لویدیځ سرحدونه، دریم ختیځ او جنوبي سرحدونه. یعنې نن ورځ به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان شمالي ختیځ سرحدونو په هکله، لویدیځو سرحدونو او هم چنان ختیځ او جنوبي سرحدونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د زموږ د ګران هېواد افغانستان د شمالي ختیځ سرحدونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو غرنی هېواد دی. کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوې سرحدي کرښې موجودې دي چې دغه دوې سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لومړنۍ کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان سان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړی دی. دغه کښه چې د درنو زده کوونکو د پامیر او وهان وړ سفر چې ده په دغه کښه کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفر د سمندر له سرحد څخه 6000 متر لوړ وایل لري چې د دغه کښه په واسطه سره درنو زده کوونکو د سیند د سیند د امو سیند د سانګو ترمنځ یو بیرونکې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه چې دي د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یا هم منبع اخلي چې له همدې کابل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو د سرو افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراري روسیې د چین او برتنوي هند ترمنځ پرته و چې په دغه ساحه کې وي د سرحدونو تثبیت له ډېرې مودې څخه تر بحث لاندې و چې بالاخره په 1903 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنځ د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیت شول یا هم په رسمیت سره وپیژندل شول چې دغه شمالي سرحدونه په هکله هم خبرې ترسره شولې. خو څرنګه چې دغه د امو سیند سرچینه څرګنده نه وه معلومه نو په دې وخت کې دغه ستونزه مایسته راغله، ځکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سیند چې دی په خپل د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخلي. خو ځینې کسانو بیا دا فکر یا هم په دې ام سره و چې د امو سیند د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره پیژندل ضروري وګڼل شول تر څو باید د افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل سي. نو په دغه وخت کې قدرمنو زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چنان د دې ترڅنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستیو کلونو کې چې هغه وخت 1905 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1203 مریض کال سره سمون خوري، نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استازي راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام محل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و. د دې ترڅنګ بل شخص و چې د مجرل جور لو په نامه سره یې د انګلستان هیات مشر هم و چې د مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلوده. نو د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل. دغه مذاکرات چې ودرنو ته کوونکو کابو نه میاشتې اوږده شوله، یعنی دغه خبرې چې دوی سره کولې دغه سرحدي کرښې ټاکل کېدلې. نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښې د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحده پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراري روسیې ترمنځ وټاکل سو او هم چنان د دې ترڅنګ د انګلستان ځینې سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هایلی ساحې سره چې ډیر زیاتې مینې درلودله. د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشتی وینو د دې لپاره یې چې هغوی ترمنځ یو حیله ساحه راشي نو وهان یې بې پوښتنې څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان یې د افغانستان دپاره د تحفې په غونډې سره ورکړي. او په دغه وخت کې د فامیر سرحدي کشه د زرکول له جهیل څخه ختیځ څخه په ختیځ کې د یو لوی درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1889 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کشه ومنله او په دې ډول سره واهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو. نو دا و درنو زده کوونکو کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځې سرحدي کشې ټاکل شوې وې چې دغه سرحدي کشې په خپله د فامیر سرحدي کشو په نامه سره یادېږي. همچنان درنو زده کوونکو د لوست په راتلونکي برخه کې موږ او تاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنو زموږ د ګران هیواد افغانستان ده. دغه د افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه چې دي درنو زده کوونکو د احمدشاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیانو د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیځ او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان درې پورې، ان تر غازی خان درې پورې، تر شکاپور، سیند، ملتان او په پای کې د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخه ساحه وه. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چنان د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپل منځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دوی د خپل منځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې درنو زده کوونکو په هغه وخت کې په 1893 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلت سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې و دې ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر شو کله چې د دغه یاداشت واورېدی، یعنې دی چې دغه کوم خط ورته راستولی و. نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پرېکړه وکړله، خپل ټولو سل زره کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړې او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنې د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانیانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوه شول چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپلې پرېکړې څخه لاس واخیستله او کنې شوله چې خپل 15 کسیزه ساسي هایټ د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړله او لوی تاریخي مسؤلیت یې په غاړه باندې واخیسته چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورنډ کومه پرېکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډېره لویه پرېکړه وه چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پرېکړه ګڼل کېږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورنډ چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورنډ د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1893 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نېټه وه چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نېټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورنډ سرحدي کرښې د واهان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې چې چمن، پشین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدي، باجوړ او همچنان سوات او چترال د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پرې وتړل شو چې دا یو ډېر ستر پریکړه وه. نو درنو زده کوونکو، همچنان لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرفه څخه ډېر زیات ځپول شوی دی. څو ځلې زموږ ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې باندې ستر جګړې سرته رسولې دي چې بالاخره افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه و، کوم چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل. وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړله. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل نو نور هیوادونه هم جرأت وکړه ترڅو خپله خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی سو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپله خپلواکي واخیستله نو د ډیورنډ د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1988 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال چې آن تر نن ورځې پورې د ډیورنډ پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، آن تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورنډ کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان ختیځ او جنوبي سرحدونه وپېژندل. وسندل اوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، لویدیځ سرحدونه زموږ د هېواد په لویدیځ کې د افغانستان او ایران ترمنځ دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه د ایران او افغانستان ترمنځ یې پوله رامنځته کړې ده، چې یوه کرښه یې په خپله د مګمحان سرحدي کرښې په نامه سره یادېږي او بله کرښه یې د پهري سرحدي کرښې په نامه سره یادېږي، چې هره یوه یې نن ورځ موږ تاسو په تفصیلي ډول سره لولو. لومړنی مګمحان سرحدي کرښه چې د درنو زده کوونکو د سیستان سیمه چې د افغانستان د هېواد په جنوب لویدیځ کې پرته ده، د تاریخ په بېلابېلو دورو کې کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې به و، یعنی کله به د افغانستان په واک کې وه، کله به د ایران د حکومت په واک کې وه. د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري. د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه. وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندي د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه، او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي، چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پرېکړې ته ورسېږي. نو په همدې دلیل سره د هند او ایسرا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حل لپاره حکومت وغوښتل چې د هند د وزیر پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه یې د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکل، چې هغه پولې د مګمحان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل. بل هم درنو زده کوونکو، بل چې د سرحدي کرښه چې د پهري سرحدي کرښه په نامه سره یادېږي، چې دغه سرحدي کرښه د سیاکو څخه د زرپقار تر درې پورې زموږ د هېواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري، چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو، خو په دې برخه کې کومه غوسه پرېکړه ونه شوه. خو بالاخره په 1313 هجري لمریز کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله، چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فهر الدین التایی نومېده، نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپله پرېکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد یې د پهري د کرښې په نامه سره یاد کړه، او د سیاکولو سیمې څخه یې د زرپقار تر درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل، او له سیاکو څخه تر اسلام آباد کلا پورې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې، له اسلام کلا څخه تر ذوالفقار درې پورې د هری رود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي کرښه په توګه سره وټاکل. نو درنو زده کوونکو، دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات. هیله ده چې تاسو لږ څه معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسې اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب ورته پیدا کوئ. لومړنی سوال چې دی، درنو زده کوونکو، ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي. دویم سوال، لویدیځ سرحدونه تشریح کړي. درېیم سوال، شمالي سرحدونه تشریح کړي. د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې. نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو نن ورځ لوست پر همدې بن پایتر سری شوخت علا فما. Thank you.
لکا شکر زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری یوان دوالا سفلے میتری یوان دوالا لکل لرے دغر گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں